سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2015 کال د مارچ 14مه ده زابد الحق کاکړ او بوریوال کاکړ مو د مشال ریډو نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی کړي کې خرکلای کوو د شمالي وزیرستان د بیوروکراتو د سنیدو د نیټي اعلان په دیاړه د ځای خلکو ردی عمل د خبر ایجنسی د خلکو د پاسپورتونو مسله د افغانستان پاړه د پاکستان او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه په دې غړي کې دوست لرو خو په پایل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بیکور کړلسو خلکو د ستنولو لپاره کړنلار جوړ کړی دی. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې نای چارواکو طالبان هڅولې دي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د عراق ځواکونو د تکرت شار هغه سیمې په توغندیو ویشتې دي چیرې چې د داعش وسلوالې ډلې وسلوال ګرځي را ګرځي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د بیکور کړلسو خلکو د ستنولو لپاره کړنلار جوړ شوې ده. د جمعې په ورځ نو وخت د خیبر پښتونخوا په بونو کې د پاکستان د پوځي او حکومتي چارواکو په شریکه غونډه کې پریکړه شوې ده چې د دې بیکور کړلسو خلکو د ستنولو لړۍ به د اپریل لومړۍ نیټه پیل شي. تر دې غونډه وروسته خبره شوې خبر پاڼه لیکي چې د ستنېدو پر وخت به له کډوالو ته ځانګړې مرستې هم ورکول کېږي. دا لغ وروسته ده چې د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د تیرې پنجشنبې په ورځ په بنو کې د جرګې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته دې د ستنېدو لپاره یو ځانګړې نیټه ورکړي. ګنې د دوی په وینا دوی به په خپله ځانته کړنلاره وټاکي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر 300,000 زیات خلک بیکور کړل شوي دي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دي. پاکستان وایي په خپل یې داسې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې توغندي پکې لګېدلې دي. پاکستانی پوځ د جمعې په ورځ وویل چې دا بې پیلوټ الوتکه بوراک نمیږي او د شواو په مرسته یا لارښوونه هدف پښتون کې توغندي پکې نصب دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکه په هر ډول موسم کې ولاړ او خوځېدونکي هدفونه په نښه کولای شي. د جنرال راحیل شریف په وینا دا یو لویه قومي لاسته راوړنه ده. نوموړي زیاته کړې چې له دې سره د ترګرو پر ضد دوی په توان کې څو چنده اضافه شوې ده. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له امریکا غوښتنه کوله چې د بی پیلوټ الوتکې د جوړولو لپاره د ټیکنالوژي ورکړي. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چینایي چارواکو طالبان هڅولې دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالله عبدالله دا خبره تیره ورځ په نوې ډیلي کې هغې غونډې ته وکړه چې د انډیا ټوډی ورځپاڼې له لورې جوړه شوې وه. عبدالله عبدالله وویل چې په تیرو درو میاشتو کې چینایي چارواکو دوه درې ځلې له طالبانو سره کتلي دي. عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ هند ته په یو درې ورځني غیر رسمي سفر تللی. ټاکل شوې ده چې د سفر په ترڅ کې به نوموړی د هند د ولسمشر له مرستیال سره هم وویني او د هند په یو پوهنتون کې به وینا هم وکړي. د افغانستان حکومت وایي پریکړه یې کړې ده چې د کابینې پاتې وزیران به په نږدو ورځو کې ولسي جرګې ته ور وپیژني. دا خبرې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویاند جاوید فیصل د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وکړې. د وویل
د ملي والی حکومت دواړه رهبران کار کوي چې د کابینې پاتې غړي هم مژر تر ژره پارلمان ته معرفي کړي. په دې برخه باندې کارونه مخته تللي دي او د کابینې پاتې اولس غړي به په نږدې راتلونکو ورځو کې پارلمان ته د تاییدیه ترلاسه کولو لپاره معرفي شي.
د افغانستان ولسي جرګې د ژمي تر رخصتۍ وړاندې اووه وزیران او د ملي امنیت مشر تایید کړی وو او لسو کاندیدانو وزیرانو ته د اعتماد رای نوي ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو د پریکړې پر ضد احتجاج په توګه په نیو ډیلی کې د پاکستان های کمشنر ورغوښتی دی. دا لغه وروسته ده چې تیره ورځ د پاکستان د پلازمین اسلام آباد های کورټ د هند په ممبئی کې د سوو بریدونو مشکوک او لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مشر زکیو رحمان لکوی د نظربندۍ حکم باطل وباله. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس نورالحق قریشی په خپله حکمنامه کې وویل چې که پر نوموړي بل تور نه وي دی خوشی کړل سي. زکیو رحمان لکوی دا مهال د راولپنڈی په ډیالا زندان کې نظر بند دی. پر د تور دی چې په 2008 کال کې د هند د ممبئی په ښار کې سو بریدونو چل جوړ کړیو. په دې حمله کې تر 160 زیات کسان وژل شوي وو. برتانیا د جمعې په ورځ په افغانستان کې خپل وجل سوي عسکر او هغه پوځیان چې په دې هیواد کې خدمت کړی په پوځي مراسمو کې لمانځلی دی. د برتانیا ملکې دویمې الزبتی او د شاهي کورنۍ یو شمېر غړو د لندن په سینټ پال کلیسا کې جوړ شوو مراسمو کې ګډون وکړ. برتانیا په امریکا کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې ترګریزو حملو وروسته په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې د طالب وسلوالو پر ضد جګړو کې ګډون کړی و. شاوخوا 1,40,000 برطانوي عسکرو له 2000 لومړي کاله راهیسې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې وه او 453 وژل شوي دي. برطانیا د 2014 کال د اکتوبر پر 14مه په رسمي ډول په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسوه. شاوخوا 1,500 نوی عسکر دا مهال د افغانستان د امنیت ځواکونو د روزنې په چارو کې مرسته کوي. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې دا وخت دوه لوبې روان دي. لومړۍ لوبه د هند او زمبابوې ترمنځ ده. زمبابوې لږ شیبه وړاندې د شپږو لوبغاړو په سر 250 منډې کړې وې او بل پلو د سکاټلینډ او آسټرالیا ترمنځ هم لوبه روانه ده. سکاټلینډ لومړۍ بیټینګ کوي او لږ شیبه وړاندې د درو لوبغاړو په سر 30 منډې کړې وې. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. پاکستانی چارواکو ویلي د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک به د اپریل په لومړۍ نیټه بیرته ستنېږي، خو ځایي خلک څه غوښتنه لري؟
مونږ تمه کوو چې زمونږ کمې علاقې تباه شوې دي، بربادې شوې دي، خرابې شوې دي. په دې محاذ کې نو مونږ غواړو چې دا علاقې آبادې شي.
په پاکستان کې افغان سفارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د افغانستان د راغلي پلاوي د اسلام آباد سفر ډیر ګټور وو. هغه څنګه
خبره دا وه چې هغه ماجرین چې کلونه کلونه دلته اوسیږي او راجستر وي، هغوی باید راجستر شي او هغوی ته کافي عمر کی.
او سباله د پښتو شاعر او لیکوال غنی خان 19 تلین لمانځل کیږي. صاحبزاده امتیاز چې د غنی خان نظمونه له انګریزي څخه له پښتو انګریزي ته ژباړلي او کتابي شکل یې ورکړی، د ده د شاعري په اړه وایي:
د غنی خان د شاعرۍ محور چې زه توامه هغه و د ښکلا لټون، ځکه دغه کتاب ما هغې له مې نامه پیلګرم آف بیوټي ایښودله.
د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه او نور رپورټونه هم لرو او سندرې هم درته اورو. خو سم د خبرونې د پایل رپورټ له شمالي وزیرستانه کوو. د پاکستان چارواکو د شمالي وزیرستان د بې کوره سو کسانو د ستنېدو نیټه اعلان کړې ده. د جمعې پر ورځ په بنو چاوڼۍ کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وسوه چې بې کوره سو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به د اپریل له لومړنۍ نیټې پیل سي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
میډیا ته ترلاسه شوې دغه اجلاس نوټیفیکیشن تر مخه امکان ظاهر شوې چې د اپریل اوله نیټې نه به د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو واپسي عمل مرحله وار شروع کړل شي. د دغه اجلاس تر مخه واپسۍ لپاره بې کوره شوو خلکو ته به بکاخیل کیمپ کې د دوی په خپلو سیمو کې رهایشي کارډونه، متعلقه مالکان، پولیټیکل انتظامیه، خفیه ادارو او نادرا تصدیق نپس حواله کړل شي. رزمک د تاخیل شوه او سپینوام کې میشته خلکو لپاره به نادرا گاډی لیږل شي چې د دوی ټول سرکاري لوازماتو تصدیق وشي. د دغه اجلاس نوټیفیکیشن تر مخه پولیټیکل انتظامیه به 313 بریګیډ نگرانی لاندې تربیت یافته لویز اهلکار ورکوي. د اجلاس تر مخه واپسۍ په وخت به کډوالو ته خصوصي مرستې ورکولی شي چې د پولیټیکل انتظامیه په ذمہ داری کې به شامل وي او اپریل اول نیټې نه به فیز 1 مرحله وار او واپسۍ لپاره د علاقو دوباره انتخاب کولی شي. کمو علاقو ته چې کډوال واپس لیږي هلته به دوباره بحالی کولی شي چې د هغې با جرګه او میډیا مهم کې وضاحت کولی شي. د دغه اجلاس تر مخه کډوالو واپسی ذمہداری به د پولیټیکل انتظامیه او قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای وی او واپسی به د بنو سیدگی کجوری او میرلی لاری وی چې باقاعده د جرګې او میډیا لارې به په منظر مخه ترازی په دې اړه مو چې کلا بنو کې د فوز 101 بریګیډ مشر او بکا خیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختار نو پختل نو دوی مشال ریډیو ته د دې خبرې تصدیق وکو او وی ویل چې د کډوالو واپسی به د مارچ یو درشم نیټې نه مرحله وار شروع کولی شي او د لپاره فوز پورا تیاری نیولې. نو موړی وویل کمو سیمو خلق با اول واپس لګلی شي دا به د مارچ یو درشم نیټې نه وړاندې حکومت اعلان کوي چې په میډیا به خلکو ته واضح شي. یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کډوال او مشران د تیرو سو میاشتو نه د واپسۍ لپاره جرګې کوي چې په هغه کې دوی د فوز او حکومت نه یو غوښتنه کوي چې دوی د خپل سیمو ته واپس ولېګل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه تاسو واوریدل د نیټا اعلان شوی ده. د وزیرستان جرګې غوښتنه کوله چې د دوی د سندو پاړه دی یو کرا نیټا ورکړل سی. خو چې حکومت نیټا اعلان کړي نو آیا دا خلکو ته د منونو وړ ده؟ په دې اړه مو د وزیرستان جرګې له یو مهم مشر ملک خان مرجار څخه پوښتنه وکړه.
موږ انتظار کوو نیټا روانه ده چې هغه کمو کمو کلو ته ابتغا کوي چې تاسو تیار شئ بشترې وتړئ. نو زموږ د خلکو سره غوا په خیال چې صادر په اوګار اورې دا خلق با واپس ما بخیال چې زیره والی کی با خلتا کې با کورونا آباد وی غیر آباد وی منتج پتا نشتا دا بهر دنیا مددونه د زمونږ د علاقې په نام باندې جاری وی. مونږ تا مکو چې دا یو ان او دا قوانین مطابق چې زمونږ کمې علاقې تبا شوی وی، بربادې شوی وی، خرابې شوی وی، په دې محاس کې نو مونږ غواړو چې دا علاقې آباد شي او دې علاقې ته په ښه نظر وکتل شي، مونږ ته ښه تعلیم لاره خلاصه شي.
او ملک صاحب هم دې کې ستاسو په خیال باندې کومو کومو علاقو ته پکار دی اول واپسي وسی؟
نو فلحال واقع دوی چې کم اعلان کړی وی هغې نه داسې معلومیږي چې دا د میرلی سب ډویژن کم اعلان دی علاقې دي دا به وي چې د کجورې چک پوسټ سره رایټ لیفټ ته کم علاقې دي دې علاقې د پاره دوی هغه کړی دی. خو مونږ قوم اطمانځۍ دا فیصله کړې ده چې مونږ د قوم اطمانځۍ وزیر داور دا یو مطلب چې یو قوم دی، یو وزیرستان دی. مونږ غواړو چې د مشرانو په یما باندې د هغې خلکو سره زمونږ سره حکومت جرګه وکړي او په دې جرګه کې مونږ علاقې وټاکو چې دې علاقې دا خلک روان کړي.
نا خو ستاسو چې کوم اندازه لګوي چې دې سیمو ته به ځي نو ستاسو د جرګې یا د خلګوم دا فیصله ده چې اول د دې سیمو ته لاړ شي که نه تاسو وایسه چې نورې سیمې اول ترجیح ورکړل شي؟
دا ما په خیال چې یو ټیسټ ټرایل باندې دا اولنۍ خلک به ځي چې هغه علاقه لکه سپینوام سره نږدې کومې علاقې دي، دا شیرات لا ده او دا ورسره نږدې کلی دي. نو ما په غالب خیال یا هغې طرف ته د ډی چی طرف ته د خوشحالي دا علاقې نو مونږ غواړو چې دې علاقې کې مونږ ته راوشي چې را خدا مشرانو په ما باندې چې په دې کې واړه کومونه راشي چې هغه بدمزګي نه جوړیږي.
دا ملک خان مرجان. اوس هم یو بل خبره غدا چې پاکستان د ډرون الوتکه جوړه کړې ده. کله چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نور تفصیل څه دی؟ له اسلام آباد څخه له موږ سره خپل همکار ریاض مسخیل د ټلیفون په لاین دی. ریاض خان تاسو سره کله کو کمربانی وکي د دې نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ. دا هغه یو صوب الکونه چې هغه لکه څنګه چې امریکا سره داسې ډرون شته چې د هغه نه میزایل یا هغه کې وسلې وي او خپل هدف په نښه کولی شي، پاکستان په هغه ملکونو کې شامل شوی دی. پرون د دغه ډرون الوتکې او بیا د دې نه د میزایل د غلو چې کومه ازموینه وایي ازمایښو هغه اوسو دغه موقع باندې پوزي مشر او نور پوزي چارواکي هم موجود وو. د کم ډرون چې پاکستان جوړ کړی دی د بوراک په نوم باندې او بیا چې په دې کې کم میزایل لګي برک نومیږي چې برک لیزر ګایډډ میزایل ورته وایي، نو په دغه ډرون کې چې کمی کیمرې لګېدلې دي دې کې خپل ټارګیټ یو پیرا پزمک ویني، نو دې دغه ټارګیټ یا دغه هدف چې کم دی نو هغه خپل کیمرې کې محفوظ کی. بیا د دې لپاره دا شرط هم نه دی چې کم روان ټارګیټ وي، مطلب یو گاډی دی یا بل داسې ټولګی روان دی نو هغه هم په نخه کولی شي، او دغه رنګ یو ځای ولاړ دی یو استوګنځی دی یو پټنځی دی نو هغه هم په نخه کولی شي. د دې ډرون چې کم الوت دی نو هغه تر د شلو نه 2000 فوټو پورې دی برتلی شي، او بیا آی ایس پی آر وی چې دی په هر قسم حالاتو کې که وریځ وي که باران وي او که شین آسماني نو دی خپل هدف په نخه کولی شي او دی خپل الوت کولی شي. پوځي مشر چې کوم دینو د پاکستان په دفاع کې یو ډېر اهم پیشرفت ګڼلې دي، او وایي چې د دې سره به د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ نه هغه کې او پاکستان ته ډېره ګټه ورسي، دغه رنګ هغه به دغه کامیابه تجربه باندې چې کوم ساينزانان دي یا انجینران دي او ټول قوم هغه ته مبارکي ورکړي ده.
ډېره مننه ریاض مسخیل ستاسو په دې اړه تفصیل راکړي. تاسو ته ښه وخت او شروعات غواړم.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په اسلام آباد کې افغان سفارت چارواکي وايي پاکستان ته د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر وروستی سفر د نورو هغو په پرتله مهم او شیل اثر وړنې لرلې. دوی هم همداراز وایي چې پاکستان افغانستان او یونیسیار پریکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې هم یو درې اړخیزه غونډه جوړ کړي او د افغان کډوالو د برخلیک په اړه به مهمې پریکړې وکړي. په پېښور کې زموږ د مشال ریډیو د افغان څانګې همکار زبیح الله شفق په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره د افغان پلاوي د سفر په اړه خبرې کړې او پر بنیادی دا رپورټ جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغان کډوالو د وزیر سید حسین علمی بلخی سفر خیل استراونې لړلې، او له پاکستانوي چارواکو سره په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه مهمې او مثبتې خبرې وکړې. دوی دا سرګندونې ترغی ورسته کوي چې د افغانستان د کډوالو وزیر د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د تیرې یکشنبې پر ورځ پاکستان ته سفر وکړ، او د دې هیواد او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار له چارواکو سره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا ایالت کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت او وروستیو رامنځته شوو ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ترغی ورسته پاکستان ته سفر وکړ چې د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته په دې هیواد کې میشت افغان کډوال د پولیسو او نور امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې او له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. بلخو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغانستان د کډوالو د وزیر دا سفر د نور هغو په پرتله ډېر مهم او ښې مثبتې نتیجې بولري. په دغه سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان وزیر په یو مهم وخت کې پاکستان ته سفر وکړ او د افغان کډوالو پر برخلیک مهمه خبرې وکړې.
ښاغلی برخی چې پاکستان ته کامیاب سفر او د لاسته راوړنې لرلې په دې اساس وخت کې سفر وکړ. سفر په دې خاطر په اساس وخت کې دلته حالات غیر نورمال شوي. افغانستان کې د مهاجرینو لپاره نوي حالات او نوي وضعیت او نوي سیاستونه مخې ته راغلي دي، او جناب وزیر صاحب د نوو پروګرامونو د نوو طرحو سره دلته راغلل. په ډېر ښه شان په مجلسونو کې اشتراک وکړ او بالاخره ښه نتایج مو اخیستل چې د هغې جملې یوه خبره دا وه چې هغه مهاجرین چې کلونه کلونه دلته اوسېږي او راجستر نه دي هغوی باید راجستر شي او هغوی ته کارتونه ورکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیار د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14,00,000 راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان، افغانستان او د دغې ادارې د اړخیز تفاهم له مخې ورته د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. مصری خان مومن زیاتوی پاکستان ته د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر سفر پر مهال نه یوازې په دې هیواد کې د میشتو نه رجستر شو کډوالو د برخلیک په اړه خبرې وشوې، بلکې دغو رجستر شو کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په اړه هم بحث وشو چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا مومن په خبره درې وړ خو په دې خبره هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یو درې اړخیزه غونډه جوړه کړي چې په نتیجه کې به په پاکستان کې د رجستر شو افغان کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې سمود مخکې حکومت د دوی لپاره په جمرود کې د بیل پاسپورت دفتر جوړولو اعلان کړی و، خو د دوی پوینا لا تر اوسه د غشمنه نه ده پوره سوې. د خلکو پوینا دوی پېښور ته ځي او هلته د پاسپورت جوړولو په لړ کې یو شمېر ستونزې سره مخامخ کېږي. په دې هکله نور تفصیل د خبریال فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې خواوشا یو کال وړاندې وفاقي حکومت او د دغې سیمې نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو دا اعلان کړی و چې په جمرود کې به د خیبر ایجنسی د خلکو دپاره یو ځان له پاسپورټ دفتر خلاصوي، خو په دې باندې تر اوسه عمل ونه شو او په پېښور کې د پاسپورټ په جوړولو کې د یو لړ ستونزو سره مخ کیږي. په دې هکله د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې یو تن عبدالرازق مشال ریډیو توائی
پیخور کے ٹور نظر مشکل دائے اطلاع شی اول تک اغبا نخبل ڈیر ٹولی سوبے پوچھ گئی او اگر اس تو ورشی نو پہلا خوش بینک تو روپے جمع کی اور اس کی نش جمع کولے نو اکثر خلق دیر زیادہ مشکلات اس سر مخری
او دو جمرود سیمی زرغنشا پر دے وائی چھ باید دوی سر دے دو پاسپورٹ دو دفتر دو خلاص اولو وادا پورا کھڑے شی
جمرود کو خور چکم وادا کھڑے وانا دفتر ستا ہے وانا چرتا ہے دا سے خبر رکھتا ہے لہٰذا زمونگا فلم دے چھ مہینے سے کما وادا کر پاسپورٹ دے یا نور دا سے خبر ہوئی ہمارا کمیسری دا کار دی چھ پوری طور مالی حل کی
د خیبر ایجنسی د خلکو د پاسپورت دفتر د غوښتنې په حق لمو چې کله د یادې سیمې نه د کمی اسمبلی غړي شجګوله پردي سره رابطه وکړه نو دوی وویل
دا تیلی سنټر منظور شوی موږ د هر کې لپاره او په تیلی سنټر کې دننه به پاسپورت هم جوړیږي، شناختی کارت به هم جوړیږي، د ټلیفون لکه ون ونډو لاندې به هر مسله حل کیږي. صرف داغه وجنه هغه ورستو شو چې دغه چې ځان له پاسپورت افس چې جوړو نو موږ به په دې ټیلی سنټر کې جوړو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دوی ته د زر تر زره د پاسپورت دفتر اسانتیا ورکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اورئ. ل جاپان خبریدونکو د ډیپلوماټ مجلې د پاکستان او سعودي عرب د اړیکو په اړه مقاله لیکلې چې وايي په داسې حال کې چې د ایران او لویدیځې نړۍ ترمنځ واټنونه په کمېدو ښکاري، سعودي عرب په خاموشي سره خپلې اړیکې له پاکستان سره لا زیاتې نږدې کوي. احمد چاسمی د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډیپلوماټ مجله لیکي په پاکستانی رسنیو کې له یو شمېر راپورونو سره سم سعودي عرب تیره اونۍ ریاست ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف تر سفر وروسته د پاکستانی پوځ د یوې دستې خواست کړی دی. د سعودي لخوا د ډیر زیات دفاعي لګښتونو سربیره داسې نه ښکاري چې پوځ به په نږدې راتلونکي کې جنگي تجربه ترلاسه کړي. په همدې تړاو د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس ویلي دي سعودي غواړي چې آن تر وروستي امریکایي پورې له ایرانیانو سره جګړه وسي. په بل معنا سعودي عرب د کمزوري روزنی او روحیې له کبله په خپل نه غواړي یا نسي کولای چې په یوازې سر د خپل هیواد ساتنه وکړي. مجله پر مخ لیکي پاکستان له سعودي سره اوږدمهاله اړیکې لري او د سعودي عرب او سعودي خاندان په ساتنه کې یې رول لوبولی دی. که څه هم پاکستان له ایران سره دوستانه اړیکې لري خو خپله زیاته تکیه په سعودي کوي. د بیلګې په ډول په 1998 کال کې چې کله پاکستان اټومي ازموینه ترسره کړه او اقتصادي بندیزونه پر ولګېدل نو د مرستې لپاره سعودي پاکستان ته تیل ورکړل. تر دې وروسته په 1999 کال کې چې کله نواز شریف له واکه لیرې کړل سو نو سعودي وژغوري. مجله زیاتوي په سعودي کې وار د مخه پاکستاني ځواکونه موجود دي خو شمیره یې ډېره زیاته نه ده. په 1999 کال کې تر ایراني پاتون وروسته د خانه کعبه د محاصرې په ختمولو کې پاکستانی ځواکونو د سعودي مرسته وکړه. مجله لیکي دا سرګند ده چې د سعودي عرب وارخطایي په زیاتېدو ده ترڅو لځانه دا تور لری کړي چې له اسرائیل سره یو ځای ولاړ دی او په اسلامي نړۍ کې نفاق رامنځته کوي. مجله په پای کې لیکي په باوري توګه به پاکستان ونه غواړي چې د ایران او سعودي ترمنځ په نیابتي جګړه کې ځان راګیر کړي، په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې دواړه هیوادونه د خپلو کورنیو او سیمه ییزو حالاتو په اړه فکر مند دي. میډیا او ځوانان
خاطر کې خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دې ځکه ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو ټل کې موږ ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دې او د تر القادر او نو صاحب ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ضرورت ني بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دای دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ری د رواني کړي نیمای تر رسیدلی یو د سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي ته د اسمت احمدزی پر رخ کې وسندره وره د اسمت احمد پر رحکم سندروار د سلام پښتونخوا خبرونه ده. نه نیمه بجې سوي دي. بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډي وړاندې کړي. د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلګو د ستنولو لپاره کړنلار جوړ شوې ده. د جمعې په ورځ نو وخت د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستان د پوځي او حکومتي چارواکو په شریکه غونډه کې پریکړه شوې ده چې د دې بیکور کړل سو خلګو د ستنولو لړۍ به د اپریل لومړۍ نیټه پیل شي. تر دې غونډه وروسته خبر شوی خبر پانه لیکي چې د ستنېدو پر وخت به کډوالو ته ځانګړي مرستې هم ورکول کېږي. پاکستان وایي په خپل یې داسې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې توغندي پکې لګېدلې دي. پاکستاني پوځ د جمعې په ورځ وویل چې دا بې پیلوټ الوتکه بوراک نومیږي او د شواو په مرسته یا لارښوونه هدف پښتونکي توغندي هم پکې نصب دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکه په هر ډول موسم کې ولاړ او خوځیدونکي هدفونه په نښه کولای شي. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چینایي چارواکو طالبان هڅولي دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالله عبدالله دا خبره تېره ورځ په نوې ډیلي کې هغې غونډې ته وکړه چې د انډیا ټوډې ورځپاڼې له لوري جوړه شوې وه. عبدالله عبدالله وویل چې په تېرو درو میاشتو کې چینایانو دوه درې ځله له طالبانو سره کتلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو د پریکړې پر ضد د احتجاج په توګه په نیو ډیلی کې د پاکستان های کمشنر ورغوښتې دی. دا له هغه وروسته ده چې تېره ورځ د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد های کورټ د هند په ممبئی کې د سوو بریدونو مشکوک او لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مشر زکیو رحمان لکوی د نظربندۍ حکم باطل وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د مصر په شرم الشیخ کې د پنګونې کانفرنس په څنګ کې د مصر، اردن او فلسطین له مشرانو سره وکتل. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی دفتر وویل دوی داسې یوه چاپریال د رامنځته کولو په اړه بحث وکړ چې د منځني ختیځ د سولې بهیر پر مخ بوزي.
ل بوریوال کاکړ زخمو د خبرونو لنډیز واوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارې کې څه لیکلي سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پڼ خپلې ادارې کې وایي چې کله نه د پاکستان پوسټ شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اپریشن پیل کړی دی. تر دې دمه یې پکې تر ډېره حده کامیابی موندلې ده. او دغه رنګ تیر ورځ په تیرا کې هم د پوسټ په کامیاب اپریشن کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د ادارې په وینا چې لومړی دا سوچ چې له شمالي وزیرستان وسلوال افغانستان ته وړېدلي دي او هلته یې پناه اخیستې ده. خو د پاکستان او افغانستان د ښه او غوره تعلقاتو په ترڅ کې اوس افغانستان د هغه وسلوالو پر ضد هم وایه پیل کړی دی. او دغه دوران یې د کل ادم تحریک طالبان پاکستان دوا اهم کسان وجلی. لکه مچ معلومیږي پاکستان افغانستان په ګډه سره لدی منطقې تر هغری ختمول غواړي. ادارې زیاتوي چې د دې کاروای نه داسې ښکاري چې وسلوالو ته به اوس په هیڅ یو خاور سرپناه نه میلاویږي. نو په کار ده چې همداشن افغانستان د پاکستان سره او پاکستان له افغانستان سره د نامنۍ ختمولو کې مرستې وکړي. نو هله به ممکن شي چې دې منطقې کې امنیت یو وار بیا بحال او دا د وخت غوښتنه هم ده. بل پلو جنگ رسپانې خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلې او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د افغانستان پاکستان خاوره به د یو بل په ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، ځکه چې ترخګرۍ د لاسه دواړو ملکونو ته سخت زیان رسېدلی دی. ادارې مخکې لیکي چې افغانستان کې د نوي حکومت راتلو سره دواړو ملکونو ماضي هېره کړې او د روښانه مستقبل لپاره یې کوشش شروع کړی دی. دغه لړکې نه یوازې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سفر کړي، بلکې د پاکستانی خارجه چارو مشیر او د پاکستان پوز مشر هم سوسواره افغانستان ته تللی دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري اژانس افغانستان کې د سولې د پروسی او د طالبانو افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې د پاکستان په کردار رپورت خپور کړی او د ډیپلوماټ مجلې امریکا ته د ولسمشر غنی په سفر یو مقاله خبره کړې. شاهین بونيري د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
رائټرز خبري اژانس لیکي افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو د رضامندۍ د راپورونو خپرېدو نه څو ورځې وروسته د وسلوالو طالبانو دوو مهمو غړو اسلام آباد ته سفر کړی دی. د خبري ایجنسی د راپور تر مخه پاکستان د طالبانو دغه استازو ته ویلي چې خپل منځي اختلاف ختم کړي، ګنې د سولې خبرې به مخ په وړاندې لاړې نشي. په دغه دوو استادو کې یو سیاسي مشر اختر محمد منصور او بل کماندان عبدالقیوم ذاکر دی. اختر محمد منصور د خبرو اترو پلوی دی او کماندان عبدالقیوم ذاکر د افغان حکومت سره د خبرو خلاف دی. رویټرز لیکي چې تر اوسه د امن په لاره کې یو شمیر خنډان دي. وړومبی خدا چې دواړه خوا په یو بل شک کوي او بل دا چې طالبان له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي چې ولسمشر اشرف غنی به هیڅ کله ونه مني. بیا هم په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر چارواکو او د طالبانو سرچینو خبري ایجنټس ته ویلي دي چې د سورې د خبرو اترو لپاره هلې ځلې په سنس شکل کې دوام لري. د پاکستان پوځ وایي چې روانه ونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ډینیل فیلډمن په یو نه اعلان شوی سفر اسلام آباد ته لاړ او د فروری په میاشت کې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی د قاری دین محمد حنیف په مشرۍ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او چینایي ډیپلوماټانو سره لیدو کاته وکړو خو د طالبانو ویان دغه خبر تردید کړی دی. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته د سفر په اړه یو راپور خپور کړی دی. مجلې لیکي زردا چې اشرف غنی د ولسمشر په حیث په خپل وړومبی سرکاري دوره امریکا ته سفر وکړي. ولسمشر غنی با د اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د سپینې ماڼۍ میلمانه وي. مجلې لیکلي دي باید ولسمشر غنی او د هغه پلاوی په دې سفر کې پنځه مهم کارونه ترسره کړي. وړومبی دا چې په بهر نړۍ کې د افغانستان نوم او د امریکا سره اړیکې خکې. باید ولسمشر اشرف غنی امریکایان په دې قانع کړي چې د افغانستان او امریکا ګټې شریکې دي. دویمه دا چې له امریکا د خپل هیواد لپاره اوږدمهاله امنیتي ضمانتونه او اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دریم دا چې د غوښتنه وکړي چې امریکا د امن په پروسه کې یو پیاوړی کردار ولوبوي. څلورم دا چې په سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې د امریکا د اثر او طاقت نه ګټه پورته کړي او پنځمه دا چې افغانستان په جنوبي او مرکزی ایشیا کې د سوداګرۍ، ترانزیت او انرژي په یو مرکز د بدلولو لپاره د امریکا مرستې ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله پرون په یو غیر رسمي درې ورځني سفر هند ته ولاړ. د عبدالله عبدالله مطبوعاتي دفتر وایي اجرایوي رئیس د هند د انډیا ټوډي ورځپاڼې په بلنه هغه هیواد ته تللی. اجرایي رئیس د جمعې پر ورځ په نوې ډیلي کې د ورځپاڼې له خوا جوړ شوي کانفرنس کې وویل چین له طالبان سره څو ځله خبرې کړي او ورڅخه غوښتي چې له افغان حکومت سره دي مخامخ خبرې وکړي. د ښاغلي عبدالله د څرګندونو جزئیات د رایټرز خبري ایجنټس په ریپورت کې له جاناقا الکوزی اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس د جمعې پر ورځ په نوې ډیلي کې وویل چین له طالبانو سره په څو پړاوونو کې خبرې کړي او ورڅخه غوښتي چې له افغان حکومت سره د مستقیمي خبرې وکړي. ښاغلي عبدالله عبدالله وویل چینایانو په تیرو دریو میاشتو کې یو دوا او یا درې ځلې له طالبانو سره خبرې کړي. د ویل دا ښه پیغام دی خو نه پوهیږي چې د چین د هلو ځلو نتیجه به څه وي. د چین د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت اسلام آباد ته د سفر پر مهال ویلي و پیکینګ لیواله ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب وکړي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې نه وي کړې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هونګ لی تیره اونۍ وویل هغه راپورونه سم نه دي چې وایي چینایي ډیپلوماټانو په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس په نوې ډیلي کې د انډیا ټوډي ورځپاڼې لخوا جوړ شوي کانفرنس کې د خبرو پر مهال ونه ویل چې چینایانو له طالبانو سره په کوم ځای کې خبرې کړي. د ویل افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې له چین سره د اړیکو ښه کول پیل کړي و. په دې هیله چې پیکینګ به په پاکستان باندې له خپل نفوذ نه کار واخلي او د سولې له خبرو سره به مرسته وکړي. چین له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پراخ یقین دی چې اسلام آباد د طالبانو زیات شمېر جګپوړي مشران ساتلي او په دې ډلې د نظر وړ نفوذ لري. رویټرز د جګپوړو پاکستانی او افغان چارواکو په حواله لیکي د پاکستان یو پوځي هیئت د فبروري میاشت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته دا پیغام یوړ چې د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو پیل کولو ته لیواله دي. اژانس د طالبانو د منابعو په حواله وایي له هغه وخت راهیسې د طالبانو جګپوړو مشرانو اسلام آباد ته سفرونه کړي او ورته ویل شوي چې د طالبانو دوه مشران باید خپل هغه اختلاف لرې کړي چې له امله ممکن د سولې خبرو ته زیان ورسیږي.
جنقال کوزای وو. افغان چارواکی وایي د والیانو د ټاکنو په اړه به د دولتي ډلې له څېړنې او ارزونې وروسته پریکړه وسي. دوی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او د والیانو په تقرر کې باید پوره دقت او مشورې وسي. یو ځل بیا جنقال کوزي ته غوښتو.
د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي یو دولتي هیئت موظف شوی چې د هغو ولایتونو چارې وارزوي چې د سرپرستو والیانو لخوا اداره کیږي. د دې هیئت له څېړنو وروسته به نوي والیان وټاکل شي. د اجرایوي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په څو ولایتونو کې چې د دې هیئت کارونه ختم شوي نوي والیان ټاکل شوي دي.
حکومت د خپل کار له پیل څخه په ولایتونو کې د حکومتداري د شکول لپاره او هلته د خلق او حکومت ترمنځ د رابطې زیاتول لپاره کارونه پیل کړي دي. په لومړي سر کې حکومت په ټولو ساحو کې یو عمومي پلټنه پیل کړې ده چې د والیانو کارونه وکتل چې په هغو ساحو کې څومره کار شوی دي، په کومو ساحو کې ستونزې وي. هر کله چې دغه پلټنې پای ته رسېږي، په ګډه بیا دواړه رهبران د والیانو پر انتخاب یا د اصلاحاتو پر راتګ او یا هم پر تغییراتو باندې بحث کوي چې تر هغه وروسته به په ولایتونو کې کارونه نور هم چټک دا پتن هم کارونه روان دي. کارونه په ورځني توګه په عادي ډول مخته ځي. دواړه رهبران کار کوي چې د کابینې پاتې اولس غړي هم ژر تر ژره پارلمان ته معرفي کړي چې څه تایید رایه ترلاسه کړي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه شاوخوا شپږ میاشتې تیر شوې، خو تر اوسه یوازې د څو محدودو ولایتونو والیان ټاکل شوي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګوی د ولایتونو د لومړۍ درجه مسؤلینو ټاکل او په ولایتونو کې اصلاحات او بدلونونه ډیر وخت اړتیا لري او باید چې په دې کار کې پوره دقت او مشوره وشي. دی وایي
ولایتونو په سطحه د لوړې سطحې د څوکیو لپاره او خصوصا د والي صاحبانو د څوکیو لپاره د تغییراتو رامنځته کول دا یوه ډیره مهمه پروسه ده او ضمناً یوه دوامداره او داسې پروسه ده چې دقت هم ضرورت لري او مشورې هم ضرورت لري. مشورې البته پرې ساکې روانې دي، بحثونه او خبرې کېږي. د افغانستان خلکو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله د افغانستان په ولایتونو کې به موږ یو سلسله مثبت تغییرات ولرو.
په عین حال کې یو حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي ټاکل شوی وه چې دولس والیان وټاکل شي، خو د ده په وینا له یوې خوا د سولې عملیه روانه ده او له بلې خوا د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د یو جزئي اختلاف له امله د والیانو ټاکنه ځنډیدلې ده. خو جاوید فیصل ازادي راډیو سره خبرو کې دا مسله رد کړه او وایي په هغې سیاسي موافقې کې چې د دواړو مشرانو ترمنځ شوې د ټاکنې مسله پوره روښانه ده او 50-50 ده. د زیاته کړه د مشرانو ترمنځ د افرادو په ټاکلو کې اختلاف یوه طبیعي مسله ده. یو شمېر سیاسي جوړونکي په دې باور دي چې د ملي وحدت حکومت باید ډېر له وخته کابینه او والیان ټاکلي وای او دا ځکه چې دا ټاکنې د افغانستان په اقتصادي ودې، ټولنیزو او امنیتي چارو اغیز کوي.
پرون په کابل او لندن کې په افغانستان کې وژل شو برطانوي عسکرو د درناوي مراسم ولمانځل شو. د لندن په مراسم کې د برطانیې ملکې هم ګډون وکړی. افغان ولسمشر د مراسمو تر پیل مخه ویلی وو چې د برطانیې عسکرو د افغانانو د عزت او ازادي لپاره ځانونه قربان کړ. د برطانیې ځواکونو په 2001 میلادي کال کې د امریکا تر قوماندې لاندې په ائتلافي قواو کې د ترګري عزت عملیات پیل کړل. د اسمت چاروان رپورټ اورو.
د بریتانیا ملکې او پوځي قمندانانو د جمعې په ورځ د افغانستان له جګړې بیرته ستنه شویو سلګونو بریتانیي پوځیانو او د هغوی د کورنیو لغړیو سره په لندن کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د دغو پوځیانو د خدمت لمانځنې لپاره جوړ شوي ول. د بریتانیا شاهزاده هری چې دوه ځلې په افغانستان کې د عسکري خدمت کړی او د دغه هیواد ولیعهد هم په دې مراسمو کې حاضر ول. په مراسمو کې نه یوازې د بریتانیي پوځیانو د خدمت قدرونه وشوه، بلکې د هغو یاد هم تازه شو چې د افغانستان په جګړه کې ژوند پایله لري. د یو شمېر وژل شویو پوځیانو د کورنیو غړیو هم په مراسمو کې برخه واخیسته او د افغانستان له 14 کلنې جګړې څخه بیرته ستنه شویو پوځیانو د مارچ په ډول د رسمي گذشت مراسم ترسره کړل. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو د مرستندوی ادارې مسؤلان وایي چې تر اوسه پورې پر پوځیانو د افغانستان د جګړې اغیز لا ښکاره شوی نه دی. د دې ادارې اجرایی رئیس ډیوید موري وایي وخت اړتیا ده چې د افغانستان د جګړې اغیزې څرګند شي. دا اداره له ډېرې مودې راهیسې له هغو بریتانیي پوځیانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې جنګېدلي دي. د افغانستان په جګړه کې 453 بریتانیي پوځیان وژل شوي دي. په مجموع کې شاوخوا 1.5 لک بریتانیي پوځیانو په افغانستان کې خدمت کړی.
اسمت چاروانو او اوسم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د نغمه پژغ کې وسندر اورو.
دی ټولی دنیا نا یار خوږ دی
اوسم د کرکټ پاړه یو رپورت لرو بیا د غنی خان پاړه یو مرکه ده د کرکټ نړیوال کپ دوم پړاو یا کوارټر فائنل لوبي به د مارچ 13 نیټه څخه شروع کیږي د دوم پړاو لپاره د پول ای څلورو لوبډلو چې پکې نیوزیلند سرلنکا بنگلاديش او استرالیا شامل دي کوالیفای کړی دي د پاکستان لوبډلې کوارټر فائنل ته د رسیدو فیصله به د اتوار په ورځ کیږي د کرکټ نړیوال کپ کې د لوب او ریکارډونو نور تفصیل لا ګل آیا زاور
د کرکټ په نړیوال کپ کې په پول ای کې څلور لوبډلې کوارټر فائنل ته رسیدلې دي په دې پول کې نیوزیلند لوبډلې خپلې ټولې شپږ واړه لوبې ګټلې دي نیوزیلند لوبډله به د مارچ په 28 نیټه په کوارټر فائنل کې لوبه کوي همداراز سریلانکا بنگلاديش او استرالیا هم کوارټر فائنل ته رسیدلې دي په دې پول کې افغانستان انګلند او سکاټلند له ټورنمنټ نه بهر شوي دي بلخوا په پول بی کې هند او جنوبي افریقا لوبډلې کوارټر فائنل ته رسیدلې دي په دې پول کې د دوو نورو لوبډلو کوارټر فائنل ته د رسیدو لپاره ځینې لوبې پاتې دي په دې پول کې د دریم او څلورم پوزیشن لپاره د پاکستان آیرلند او د ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ سخته مقابله ده د کوارټر فائنل لوبې به د مارچ په 13 نیټه شروع کیږي لومړی کوارټر فائنل به د مارچ په 13 دویم د مارچ په 19 دریم د مارچ په 16 کیږي په روان ټورنمنټ کې د سریلانکا لوبغاړي کومار سنگاکارا تر ټولو زیات څلور سوه او شپږ نوي رنزونه جوړ کړي دي
Yes, the records will tumble. Kumar Sangakkara has four consecutive World Cup hundreds.
په دې فیرس کې د جنوبي افریقا اي بي ډیویلیرز دی چې څلور سوه اول رنزونه جوړ کړي دي په ټورنمنټ کې په بالرانو کې د نیوزیلند ټي اي بولټ په لومړي نمبر دی چې په شپږو لوبو کې یې 15 وکټې اخیستې دي په دې فیرس کې د سکاټلند ټي ایچ ڈی وی دی چې 14 وکټې ترلاسه کړې دي کسوم په نړیوال کپ کې پاکستان خپل لومړي دوه لوبي بیللې وي خو وروسته یې پر لپسې درې لوبي ګټلې دي او کوارټر فائنل ته د رسیدو امکانات هم روښانه دي په دې ټورنمنټ کې نیوزیلند خپل ټول شپږ میچونه ګټلې دي همداراز هند هم په یو لوبه کې ماتې نه ده خوړلې په دې ټورنمنټ کې سکاټلند او متحده عرب اماراتو یو لوبه هم نه ده ګټلې
ګولایز رپورت موردی سباله د پښتو د وتلي شاعر او لیکوال غنی خان 19 تلل منزل کې شي نوموړي په 1944 کال کې 14 کال کې د خبر پښتونخوا 400 پښتنغر کې ژوندل او په 15 مارچ 1948 نوي کال کې په حق ورسید غنی خان یو هر اړخیزه شخصیت درلود چې په یو وخت شاعر نقاش مجسمه جوړونکی فلسفي تاریخ پوه سیاستوالو د دغه خدمتګار تحریک مشر باچا خان زوی او د خان عبدالولي خان مشر ورورو صاحبزاده امتیاز احمد د غنی خان ځینی پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلي او څو میاشتې وړاندې د کتاب په بڼه کې چاپ کړل کتاب ته د پیلګریم اف بیوټي یعنی د ښکلا مسافر نوم ورکړل شوی دی زموږ همکار ابوبکر صدیق له صاحبزاده امتیاز سره مرکه کړې او په سر کې ځینی پښتو دي چې د غنی خان شاعري یې ولی انګریزي ته وشباړله دا غو جواب
ما دا کار په دوه وجوهاتو شروع کړو یو خدا چې د غنی خان سره زه ډیر عمر وابسته وم او دویم دا چې په کال 1989 کې زما ورور فاروق احمد صاحب ساده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د اغینا ما د پام غلطولو لپاره دا کار شروع کړ او بیا یو دوه کاله کې مې دا تر سره ورسول. زه د شاعرۍ نه د کالج د روزو نه د 1955 کال نه متاثره شوم او بیا چې زه د کال 2000 کې د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګیدم د دو کالو لپاره. د دې سره مې تعلق شروع شو، هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چې ویل تر ډېر مودو پورې مو پیژندو، د انسان په هیڅ غنی خان یو څنګه سړی وو؟
غنی خان یو ډېر سخی سړی وو او یو ډېر مجلسی سړی وو. دا هغه په مجلس کې ډېر خوند وو، چې څوک په سره کېناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتل. او یو ډېر عالم سړی وو، دینی علم یې هم ډېر کړی وو او نور لسته هم ډېر زیاته کړې وه. خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډېر اوچت وو.
سبزده صاحب، د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسی، د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پورې دي. پښتانه همیشه لولي، په سندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم، دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعري دا یو اهم اړخ وو، خو ځانګړی نو، خو د اغینا سیوا د غنی خان د شاعری محور چې زه توما هغه د ښکلا لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړی دا هغه له نامه دا د پیلګریم اف ډیوټي یې خوده دا غنی خان ښکلا لټوله، کاغه په ګل کې وا، کاغه په مخ کې وا، کاغه په فضا کې وا، کاغه د خدای په مینا کې وا، کاغه د جانان په مینا کې وا، ښکلا لټوله. او د تخیل پرواز چې کوم هم دغه ښکلا نه با ارد گرد چاپیره ګرځېده.
ځینې خلک داسې وایي چې غنی خان یو صوفي شاعر وو، د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوي سړی وو او د خدای سره ډېره مینه درلوده. خو مونږ بیا دا هم وینو چې د ده په شعر کې ځینې مذهبي مشران یا په عامه ژبه کې چې ملا ورته وایي، هغه د یو کردار په صفت آشنا شوی، داسې کردار چې په ټولنه کې تیاره خوري او ګواکې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي. دا اړخ د څنګه وو د شاعري؟
د دې خدای کې ډېر جوهر یقین وو او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل د الله تعالی سره. او یو بنیادی هیڅ باندې یو هم مسلمان وو، په دې چې د الله تعالی سره مینه وا او د الله تعالی مخلوق سره هم ډیره مینه وا. او د ملا په باره کې حالان کې د باندې باچا خان په جامع ملک کې په دلی کې کافی سبق لسته وو، خو د دې اغه نه لګ ریاکشن شو او هغه داو چې ملا چې کوم دې نه سول ایک یو انسټیټیوشن د پښتنو پر مخ تک چې کوم دې په اغه کې رکاوټ ته یو خند دې. نو په دې وجه باندې د اغه دا پر نظر چې کما د عام ملا په دغه کې وي دا اغه 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 باندې به تنقید کو. خو دې مطلب دا نه دی چې د عالمانو برخلاف چې خلوی عالم بو او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن او علمي مانو کې نو اغه اغه سره به ډیر وخت پورې تاګه وو اتفاق ته وو.
دا صاحبزاده امتیاز چې د غنی خان د پښتو شاعري انګریزي تشباړلې او کتابي چاپ کړې، یا ابوبکر صدیق سره خبرې کولې. راځي چې د سردار علي ټکر په ژغ کې هم د غنی خان یو نسم اورو.
د